سلام ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې 15 بجې دي تاسو موږ کا کلا ساتي رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان پاوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 45 مشکوک وسلوالو د وژنې را کړې ده. د پاکستان د پاوز د ماډیکو دفتر د اکشن بی پورز د اپریل 28مه پر خپل ویب پاڼې په بیان کې ویلي په تیرو 30 شپو کې د مشکوک وسلوالو یو لوی ډله پر ډیورن کرخه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو یې مخ ونیوله ورسره یې نښته وکړه. د پاوز په بیان کې راغلی په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاوز دایره په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلی او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو بازارونو ته دې نه وځي. د پاکستان پاوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خبرج بللی دي. پاوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسلوالو ته کاروي خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خلو نړیوال پروګرام وایي احتمال لري چې د افغانستان له لور پرتو سیمو ته د الوتکو له لارې د بشري مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د اکشن بی پورس پر خپلې ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي د الوتکو له لارې لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوکو په روان 2015 کال کې د الوتکو له لارې د مرستو رسولو 10 میلیونه ډالر بودیجې ته عجلات اړتیا لري. تیره اونۍ د خلو نړیوال سازمان ویلي وو د راستنو شوو کډوالو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه ډالرو عجلو مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکي وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اور لګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1040 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 26مه د شنبې په ورځ زوروره چاودنه وشوه چې د پراخې اور لګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون ناوخته ویلي وو یو ځانګړې کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې هېواد له امنیتي او قضایي چارواکو وغوښتي دي چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروایي پیدا او وڅېړي. او روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړل چې د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د دې هېواد په ګټه جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 26مه په ویلامه کې د اوکراینی سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کورس سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پام وړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغې اعلامیې له خپرېدو 2 ساعته وروسته پیونګ یانګ هم تایید کړل چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولي دي. د روسیې لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسیې او شمالي کوریا چارواکو د څرګندونې د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسیې د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 10 ډیر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پیونګ یانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي. تاسو خبرونه اوریدل او نن در سره دا مطالبه اوریدل شئ. له پاکستان راستنې شوې افغاني کورنۍ د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي.
امیدواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. بس سرپناه نه لرو، خیمه دی سرپناه چې نه لرو.
پاکستان ویلي د ډیورن کرخې په اوږدو کې 45 هغه وسلوال وژلي چې هڅه یې کوله له افغانستانه پاکستان ته واوړي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه په دې اړه څه ویلي نه دي خو وړاندې ورته یې دا ویره څکړې ده. سیاسي چارو شنونکي بیا وایي
دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. املا دې سربیره ستاسو پیغامونه به هم د خپرونې په پای کې درته راواخلو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 150 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز د ماریکو دفتر د یک شنبه په ورځ د اپریل پر 28 پر خپلې وبپاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو درې شپو کې د مشکوک وسلوالو یوې لویې ډلې په راډیورن کرښه له افغانستان د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله چې امنیتي سرتیرو سره نښته وشوه او امنیتي سرتیرو یې مخ ونیوله. دا پوز په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوال وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات ورکړل شوي نه دي. د پوز دا عایده په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځېدل بند شوي دي او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو او بازارونو ته ونه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللې دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. ټي ټي پی یا کومې بل ډلې هم د پوز د ادعا په غبرګون کې څه ویلي نه دي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د پوز دا ډول ادعا تاییدولی نه شي. د پاکستان پوز او حکومت اکثرا تور پورې کوي چې وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې پټنځای نه دی ورکړی او ټینګار کوي چې د هغه هیواد خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. اخوا تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او نورې ډلې هم وایي وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل ځای کې پټنځای ته اړتیا نه لري. د پاکستان پوز وخت په وخت په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. پوز د اپریل پر 28 پر خپلې پاڼې په یو بیان کې پر 25 او 28 نیټو د خبر پختونخوا په کرک شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د 45 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په خبر پختونخوا کې له تیرو دریو کلونو راهیسې دا نام نه پیښې زیاتې شوې دي او وسلوالې ډلې اکثره پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، ولسي مشرانو، فعالانو، سیاستوالو او دینی عالمانو حمله کوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اپریل پر 9 نیټه په خپل میاشتنی راپور کې وویل، د روان کال په مارچ میاشت کې په هیواد کې وسلوال د بریدونو په کمساري د وسلوالو بریدونه په کمساري ډول زیات شوي دي. د دغه مرکز په ټکو د 2014 کال له نومبر راهیسې په نومړي ځل د سږني کال په مارچ میاشت کې د بریدونو شمیر تر 100 لوړ و. د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې امنیتي ځواکونه هم مارچ کې خپل عملیات څخه کړي چې په کې درې اتیا مشکوک وسلوال، 14 سرتیری او 11 ولسی وګړي وشل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې دښمن دي. د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې غونډه تول، ملت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي او وسلوالې ډلې خپلو شومو موخو ته د رسیدو لپاره نه پرېږدي. د پاکستان د ایدا چې له افغانستان په شمالي وزیرستان کې 450 وسلوالو هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو غوښتون کیده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو لپاره د دغه هیواد عمومي مشر د موضوع تیرورس په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرحه کړې ده. د چارو ځینو پوهان د کتنه مهمه ګڼي خو ټینګار کوي چې افغانستان باید له پاکستان سره د اړیکو پانډول ساتلو کې له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نورحال لا فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبه په ورځ د ثور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړي او آنان پر کاش وی دي چې هند غواړي له افغانستان سره خپل همکاري پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوی چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې پټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاتب په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلي شوي دي، خو ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل،
روز بروز یک تنیشه که در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقاتها اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدون کې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعا که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنونکې وي، خو اوس مهال نه شو ویلی چې دا لیداکاته د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوې مستقیم
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلگام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان یې د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقبلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي.
با پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشی، خو له هند سره د اړیکو د لودل هم ډیر مهم دی، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظه تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهم ده چې که د زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبای کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای سوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحا کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیل برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. ځینو سیاسي کارپوهانو بیا ویلي و چې د دې لپاره چې طالبانو حکومت وکولی شي له پاکستان سره د اړیکو انډول وساتي نو باید له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازی زلمی خلیلزاد تر څرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترهګرې ډلې په پاکستان کې خوندي دي او هلته خوندي ځایونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي و پاکستان له هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړل، د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګرې ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړی.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یوه پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ، دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. نوموړي دغه څرګندونه د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړي چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله ایکس پاڼه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي، هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي، او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانی د تروسی جوړې شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو پاړه په رسمي ډول سند ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د 13 مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اگست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن وو. پاکستان ویلی و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرخي په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلی و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و، خو پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې وي. د داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډیر هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي، د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال افغانستان کې لټپې کېدو وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال لاګس را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې، داعش خراسان څنګ په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو، خو اوس ورځو له پاکستان افغانستان ته. د ځینو راستنه شوو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په بندغالو او خیمو کې اوسیږي وایي چې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. ځینو دوی ازادي راډیو ته وویل چې داسې مهال چې دوی امیندواره دي او په سختو شرایطو کې دي، دوی هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري. اوس هم ورځو پکتیا ته د راپور اورو، بیا وروسته به د کډوالو راپور درته ولرو.
دا پکتیا ولایت د ګردی سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې یې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي که چیرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړی د سیرخیل اوسیدونکي حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوی بیت په زمیندې یم سره د بادوم کوم اکو کې چارمغز کوم اکو کې کوشش شو کې کازن وزای شو ناجو شو پستا شو د وړی بیتی د پوره اینجا شو هغه دلال متخمی ته مګ ضرورت لري.
د ګرد چړی د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګی او نور کرنیستو کې اساسي او دوامدار او بو تارتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل اړوند دوی دارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګی او زنګلونو د خې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
میګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخی پر باند کړو دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړی دي دغه غرین خدای پیدا کړی دي دغه وسیله د غرین او د ځنګل نه و. اوس میګ غوښتنه ده چې امن ځکه چلل می منځکه دي کنه چې یغه ته میګ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې وبې طریقه جوړه کړي چې دا سونه په ولګوي کپه د زمینه مشل غوللی.
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کې مخپل ونه می لري دغه دم د خلکو خوخته دي نه زیات ونه مګ د پټه غره کوم کنه ول دي مګ دغه نه اوربل اضافه خوختنه دغه دو چې د سینادې دوه تر ضرورت لري ویل تر ضرورت لري دی ویل سربندې ته دی ویل په خپل تر ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې د مګ ژبل شوی دی یا په ټپ والی دی یا رنجک والی دی یا چی شی والی دی چې دغه پران مګ د خوختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر دی چې دغه مګ لا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبيعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوی نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
ځنګوزه د چړای دی دغه میګ بیا نه وي داسې زینه دي چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ داسونه کنه وي چې د کوم غزن وکي استفاده از نه وخلي دولت ته پته لاګي چې دغه شای په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی اوسولې د سرخیل په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو ان شاء الله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
داس از مخه غلازا د ریډیو ناوري وسمرزو د هکډوالو د ستونزو په اړه راپور ورو له هغه وروسته ستاسو پیغامونه
اومیندواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرمه بس سرپنانه لرو خیمی دی سرپناجن لرو.
دوه وسکلنه شریفه وا چې د اپریل په 14مه خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتین او سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه د نهمیاستو په ناستۍ خوای په خیمه کې د ژوند سختی ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او تای لاسرسای نسته.
سیو پاکستان کې سیو غړ سیو یم هغه خپل تراغلی دلته نو کور لارو نه خل لارو خیمه کې خزون نه تیریږي موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده زه خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لارو ولې نه لارو زموږ په نه لارو زه خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوري ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل امتی خوږیږي لاسونه امتی خوږیږي موږ نه اندېښنه ده
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلس کلنه لیلا بیا چې همدا تیر اونۍ د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل سوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغۍ پر مهال د روغتیایي اسانتیاوو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتون شکایت وکړ.
نه کور خو نه لرو تا مونږه د چمون راغلي خیمې کې اوسېږو ډاکټر فزینا کاوی راغان خو مې نه دي دلی دی ځکه فزینا ډاکټر خو نه ستلتا خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل وایسي برابر شي دا سو بالکل تا مونږ غواړو چې تا فزینا ډاکټرانه راشي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصین د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. له دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدواره مور زغمي دا په راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغېزه لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپله حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهدانۍ اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامداره وبهېږي بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدلی شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په بنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل سوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خېش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لویدل ډیر زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیټالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نو سره خېږي هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کېږي که وایستانه ونه کېږي. د بودلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی وو مازګر دی ورته وایي چې فرمان نور نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایستای بیا هم هر ځای کار کېږي که چیرې وایستنه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدلویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بایغې ته نشي کولای بیا شاکن د بایغې دي پر هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې مثال د پر سرمایه دار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي. جب سے حکومت نہ دے سرک نہ پجے کی خوارک شجا دے درو سپور نہ پا دروختیا پا مرکز کی نہ مثال پا سرکاری کی شجا دے نہ پا شخصی کی شجا دے نہ پا شخصی خلق پی سرک سی ویجی یا پا شخصی دو خانو پی نہ پا سرکاری پی سرک سی ویجی چاگا مثال دی چوک پی سرک کی چتا و دا خلق سکی دا ڈاکٹران پیسی خوری نی خوری دا ڈاکٹران بیا وی سی سری یا غریب سری کار کئی کئی نکی دا ڈاکٹران دا شخصی ایا دی دو لمبر شی خرسی کنه خرسی ایا دی شی در خپل قیمت په لا خرسی کنه خرسی یین در وخت جیر شان در وخت جیر ګولی اوس همستا ودلته حکومت خواري نه دی پسکړل څنګه حکومت خواري وکش ته کېدلایس
السلام علیکم زه په خپل تورخم اوسیدونکو يم خلک ډیر سخت غربت سره مخ دي زه کوم چې تورخم لار چې بند او خلک ډیر خپه زه په خپل تورخم کې کار کوم نہ تورخم کے پخلا کراچی چلو خلق ڈیر سختی سر مخو نو گیٹ کلاو شو لارو د پارا خدا مسافر د پارا وہ سر پوری نہ دے کلاو شو او خلق من ڈیر تاثیر کڑے ز کچ غون تورخم د ننگرار خلق جدی غون د تورخم سر تعلق لری او تورخم کی کار کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر